Radio.
د ازادي راډیو ډیر قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شبه پایل شوې. امریکا غاښ نارې خبرونه پای ته ورسېدې. نوري اس نوري ملمرنې ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن په پنځن به ورځ د دیار لسواتنې یوم کال د کب يهودي میاشتې اتمه د 2000 میلادي کال فبروري له وشتمه سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کولو لپاره پوره تیاری نیول شوی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید و شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید د یوې پایلې ته رسېدو نیت موجود وي. د امریکا متحدو ایالتونو په عراق کې د ایران ملاتړې د کتایب حزب الله ډلې مشر د یوه نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. د خبرونو تفصیل. په هرات کې چې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې ده، دغه ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی دی. د ماسکونو د تولید دغه فابریکه چې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ده، په ورځ کې 20,000 طبي ماسکونه تولیدوي. د دغې فابریکې یو مسؤول جاوید شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې د کورونا ویروس د یوې مثبتې پیښې تر ثبتېدو وروسته د ماسکونو لپاره د خلکو تقاضا ډېره زیاته شوې ده.
از مدت دیشو که باست همه اصرار رو گپا اینا اعلان شد، ما تولید ماسک شروع کردیم.
لکه چه دلتا وضعیت اصراری شویده، امیر اختیاری ریاست او نور و چارواکو په غوښتنه مو د ماسکونو تولید پیل کرده. په ابتدا که مو غوښتل چه ماسکونه به هرته د صادرولو لپاره جوړ کړو، خو اوس په کور تقاضا زیاته ده. له دې امله موږ د خپل وطنوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه په هرات کې ثبت شوې. دا والګي یا زکام ته ورته ناروغي ده چې له تنفسي لارې له یو اخته کس څخه بل ته لېږدول کېږي او آن د مرګ سبب هم کېدای شي. ډاکتران خلکو ته سپارښتنه کوي چې لاسونه په صابون او اوبو پرېمینځي، خوله او پوزه په ماسک پټه کړي او له داسې کسانو چې والګي یا زکام لري لرې واوسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هېواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي، په افغانستان کې یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو لس وګړي تر دې شک لاندې دي چې کورونا ویروس لري. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې اوس مهال 209 بسترونه په کورونا ویروس د اخته کسانو د قرنطین لپاره شته او د روغتیا نړیوال سازمان نږدې 15,000 خبر پاڼې خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره چاپ کړي دي. د افغانستان حکومت د فبروري په 9 نیمروز او هرات کې له ایران سره پوره وتړله، خو دوه ورځې مخکې بیرته دغه پوله د خلکو د تګ راتک پر مخ پرانستله. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې په نیمروز او هرات کې به د عامې روغتیا وزارت ځانګړې ډلې هغه خلک چې ایران ته ځي او راځي معاینه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې پر وتلي غړي محمد شیرزاد لګېدلی بندیز لري کړ. کرکټ بورډ تیر دوبه اعلان وکړ چې شهزاد د کرکټ بورډ له خبرتیا او اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر او په لوبه کې ګډون کړی چې له اداري اصولو سرغړونه بلل کېږي او د یو کال لپاره د کرکټ په سیالیو کې له ګډونه منع کېږي. خو د ادارې پرون په ټویټر خبر ورکړ چې شهزاد له بندیزونو خلاص شوی او کولی شي هر ډول کرکټ وکړي، خو د هغې پر قرارداد لګېدلی بندیز به پر ځای وي. د محمد شهزاد پر قرارداد بندیز روان کال په اګوست کې پای ته رسیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین وایي له قید و شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، خو په خبرو کې باید یوې پایلې ته د رسېدو نیت موجود وي. پښتین پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت باید د پښتنو له یو موټی کېدو د ویرې پر ځای د لرو بر په یو افغان ناره ومني.
لار او بر یو افغان دا یو تاریخی حقیقت دی. د دې غنه انکار کا پاکستان کوي دا به بنیاد انکار دی. د دې غنه کا دنیا کې بل څه کوي به بنیاد ده. او دا ناره ډیره بنیادی ده چې لار او بر یو افغان. افغان د یو نسل نام دی.
منظور پښتین د جنوري په 8 نیټه د پاکستان د حکومت پر ضد بیان ورکولو د کرکې خبرولو او د سی په تور نیول شوی و. هغه تقریبا یو میاشت په زندان کې تیر کړو. د تلسیشن بی پورز په ضمانت خوشی شو. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړي د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال تروریست په توګه ونوماوه. دغې ډلې په دې وروستیو کې په عراق کې ډیره پر امریکا یو نور بهرنیو سرتیرو د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې متحده ایالات د دغې ډلې د وسله والې څانګې مشر احمد الحمیداوي د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په فهرست کې شامل کړ. د دغې اقدام له مخې په امریکا کې د هغه شتمني کوي کنګل کیږي. له هغه سره مالی راکړه ورکړه هم جرم ګڼل کیږي. د کتایب حزب الله ډله په 2009 میلادي کال کې یوه تروریستي ډله نومول شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت کړي له دغه ویروس څخه چې په نړۍ کې خپور شوی د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. ډونالډ ترامپ چې پرون په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل امریکا د دغه ویروس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې پرمختګ کوي. هغه وویل لومړیتوب د امریکایانو روغتیا او خوندیتوب دی. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د روغتیا او د بشری چارو د ادارو ویلی دی چې په امریکا کې پر دغه ویروس 950 کسان اخته شوي دي. شمالی مقدونیا او ګورجستان پرون د کورونا ویروس د مثبت پیښو خبر ورکړل. شمالی مقدونیا حکومت پرون ویلي وه ښځه چې یوه میاشت په ایټالیا کې تیره کړې په دې ویروس اخته پیژندل شوې ده. د اروپا د نورو هیوادونو په پرتله په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د کروشیا حکومت وویل هلته هم یو وګړی په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی. د ګورجستان حکومت هم پرون وویل یو وګړی چې له ایرانه ورستون شوی و په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی. دا ویروس په دسمبر کې د چین له ووهان ښار راولاړ شو. په ټوله نړۍ کې تر 30,000 زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي. راپورونه وایي تر 2,500 زیات وګړي چې په دغه ویروس اخته شوي او مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 14.3 اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړ درجه 19.3 اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 25.3 اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15.2 اسمان وریز او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 19.15 اسمان زایزه وریز.
داو د افغانستان د څو خرونو د هوا د حالاتو اټکل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي بل سبا له امریکا سره د یو تړون د لاسلیک کېدو لپاره پوره تیاری نیول شوی او د طالبانو له لوري به هغه د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر لاسلیک د خود امریکایي لوري لاسلیک کوونکی ورته نه دی معلوم. افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم چې نن په پام کې و د هود د میاشتې 19 ته وځندول. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې د لوړې د مراسمو ځنډیدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
کله چې همدا د ځند تحلیف مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي.
په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې قطر چې د طالبانو ته په خپل خاوره کې سیاسي دفتر ورکړی. د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو د هڅو په خاطر خپل نړیوال دریز پیاوړی کړی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز به د کرونا ویروس له وروستیو پرمختګونو خبر شي چې پاکستان ته هم سرایت کړی. دوه مثبتې پیښې په دې هیواد کې ثبت شوي او د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه ګرځنده هټۍ واله واوري.
دلته والا ټول پنډیان دي ور او دا ګاډیګانې زغلې ورځ زغلې زه به لکه کې هم ولا چې مې خرڅوم هیڅ به زړه شو تاک ته بیا هوټل لرو.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په هم صافه او وزي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تر اوسه په دې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې امریکا او طالبان به د فبروري په 9 یعنی بل سبا د سولې موافقه لاسلیک کوي. دا خبره د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل بین الافغاني خبرې به هم قطعا پیلېږي خو دقیقه نیته یې د هغه په وینا تر اوسه معلومه نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ هم پای ته رسېدو ته نږدې شوې ده. نن یې شپږمه ورځ ده. فرشته جلال زی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخکې به د طالبانو او حکومت ترمنځ د باور پیدا کولو لپاره د دواړو خواو څخه 6000 بندیان له زندانه خوشې کیږي. په افغانستان کې نن د تشدد د کمیدو د پریکړې شپږمه ورځ ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې له طالبانو سره یې پریکړه کړې چې د فبروري له 28 د همدې میاشتې تر 9 به په افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي. د امریکا د بارنوی چار وزیر مک پومپیو تیرونی وویل چې د نومبر تر 9 به وګوري چې طالبان د پریکړې ته څومره متعهد دي او که چیرې دا پریکړه سم عملي سوه د شنبه په ورځ به امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي. پومپیو د فبروري په 15 خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې د تشدد د کمولو د پریکړې په عملي کېدو کې خلی خاشه سته خو ښه عملي سوې ده.
If we get to this point on Saturday and you see the arrangements that we have set forward, our conditions based withdrawal,
دا وایي موږ کدي ټیکټه د شنبې تر ورځې ورسېدو تاسو زموږ له نورو پلانونو هم خبر یاست. زموږ مشروط وتل دراتلونکو اقدامات ټول لپاره یو لوی آزمایښت دی چې امریکا دا ډاډ ترلاسه کړي چې موږ دواړو هدفونو ته رسېدلی شو، یعنی په افغانستان کې دروغ جوړ لاري سولې سلام دا چې افغانستان د امکان تر حده د خطر ځای پاتې شي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې امریکا سره د سولې موافقه به د شنبه په ورځ لاسلیک سي او په دې اړه په پلان کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې موافقه به په دوحه کې لاسلیک سي. د شاهین په وینا د موافقې د لاسلیک مراسمو ته به د څه باندې 6 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي ورځي. شاهین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ممکن له امریکا سره موافقه ملا عبدالغني برادر لاسلیک کړي خو دا چې د امریکا له لوري به یې څوک لاسلیک کوي دوی ته معلومات نشته. د موافقې تر لاسلیک وروسته به څه کیږي؟ په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ د پای ته رسېدو په حال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فبروري په 15 په هند کې خبریالانو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه تر اوسه سم عملي سوې او څرګندېږي چې طالبان له امریکا سره موافقې ته لیوالتیا لري. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیلېږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره تر موافقې وروسته د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل قطعی مسله ده خو تر هغه مخکې به د اعتماد جوړولو لپاره کار کیږي. سویل شاهین ویل چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به د افغانستان حکومت هغوی 15000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو لوري به هم د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کیږي. تر دې وروسته به د طالبانو مشرانو او د افغانستان د حکومت بین الافغاني خبرې پیلېږي. خو د بندیانو په شمیر کې ولی دومره توپیر موجود دی؟ سویل شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی زندانونه نه لري، له دې امله جنګي اسیران ډیر وخت نشي ساتلی. دوهمه خبره دا چې د دوی محاکم چټک کار کوي او جنګي اسیرانو په برخه کې فیصلې دومره وخت نه نیسي لکه د افغانستان د حکومت د محاکمو سیستم چې کلونه کلونه یې خلک پریکړې ته په زندانونو کې پراته وي.
قطر د افغانستان د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر خپل نړیوال دریز پیاوړی کړی. قطر توانېدلی چې په داسې وخت کې د امریکا او طالبانو د خبرو کوربه شي په دې هېواد د سیمې هېوادونو سخت بندیزونه لګولي دي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
که چېرته د شنبې په ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي نو د دې خبرو کوربه هېواد قطر ته به ستر ډیپلوماتیک برای ور په برخه شي. د دې تړون له مخې به په زرګونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې د یوه خوراشه هوټل په 6 سالون کې په دوحه کې د طالبانو د ډلې او میلمنو ترمنځ له هیلو ډکه صحنه لیدل کیږي. د سالون په یوه کونج کې د پاپ موسیقي نغمه په پیانو کې شخول کیږي. په راپور کې راغلی دی چې قطر په داسې وخت کې د دې خبرو کوربهتوب ومانه چې له پراخو سیمه ییزو ستونزو سره مخامخ و. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین 2 کاله مخکې له قطر سره روابط قطع کړل. دغو هیوادو د قطر په مخ خپل هوایي ډګرونه، پولي او بندرونه وتړل. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چې د زړو ائتلافونو د پیاوړي کېدو او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې کوي د شنبې په ورځ به د بریالیو خبرو ثمر واخلي. قطر یو زراعت سو کیلومتره له افغانستان لري پروت دی او په 2013 کال کې د واشنگتن په موافقه په دوحه کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانست. د سوفان په نوم د یو څېړنیز مرکز غړی ډګروال کلارک د قطر او طالبانو د اړیکو په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي دي که طالبانو دا دفتر نه لرلی نو هیچا به هم دوی ته په دومره جدي ډول پاملرنه نه وای کړې. د دې کتونکي په باور قطریان د دواړو لوریو لپاره د باور وړ منځګړې ښکاري. فرانس پریس اژانس زیاتوي کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کیږي د واشنگتن لپاره تاریخي دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د دې په بدل کې کموي چې له طالبانو یو شمیر امنیتي ژمنې اخلي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې روانې هڅې څېړو. وبجي شپږ دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته وښو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی او لیکلي دي په دې هیواد کې د ډونالد ټرمپ پروګرام د امریکا د ملي امنیت لپاره پانګونه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د ټرمپ اداره راتلونکې اونۍ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو کار پیلوي. د لیکوال په باور د دې پروسې د بریالیتوب ډیر احتمال نسته، خو په پای کې شایي اخیری انتخاب وي. په دوام کې راغلی چې که وضعیت په آرامۍ پر مخ یوړل سي د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرې به هم پیل سي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر هم ویلي، په افغانستان کې د دې هیواد د ځواکونو شمیر تر 3600 کموي. واشنگتن ټایمز لیکلي له 1400 تر یو حده د ځواکونو شمیر کمول به په دومره جدي مبارزه کې کافي نه وي. هغه جګړه چې د ورځپاڼې په وینا د باراک اوباما د ادارې 100,000 ځواکونه پکښې بوخت وو. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: له طالبانو سره موافقه د افغانستان جګړې ته د پای ته رسېدو لپاره دردونکې بیه ده. مقاله لیکي: 13 کاله مخکې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج دبليو بوش د طالبانو د رژیم ړنګولو په هدف امریکایي سرتیری افغانستان ته لیږلي وو، خو اوس امریکا او دغه اسلامي افراطي ډله له یو بل سره د یو داس توافق لاسلیک کولو په درشل کې دي چې د ټرمپ د ادارې په هیله په افغانستان کې به سولې ته لاره پرانیزي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا پر طالبانو باور کېدای سي چې پر خپلو ژمنو به وفا وکړي او نورو سختریزو ډلو ته به خوندي ځایونه ورنه کړي، او آیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د ښځو ترلاسه کړي حقونه بیرته تر پښو لاندې سي. په مقاله کې راغلي چې که څه هم ننګونې او اندېښنې زیاتې دي، خو بیا هم د ټرمپ ادارې سم کار وکړ چې د سولې مذاکرات یې پیل کړل. مقاله لیکي چې د سولې هڅې د هغو امریکایي سرتیرو قرباني نه بې ځایه کوي چې په دې جګړه کې ورکړي. له دې سره لیکوال خپله مقاله په دې جمله ختموي چې وخت را رسېدلی په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼې د جګړې په هیواد کې کورونا ویروس په عنوان په افغانستان کې د دې ویروس د خپرېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې لابراتوارونه د سیاسي جنجالونو او سولې د ازمایښتي خبرو پر مهال په ایران کې د کورونا ویروس تر پیښو وروسته افغانستان له دې هیواد سره خپله پوله په موقت توګه تر تړلو وروسته بیرته پرانیسته. د ایران قوم ښار د ویروس د خپرېدو مرکز ګڼل کېږي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي هر ورځ شاوخوا 3000 کسان د افغانستان او ایران پر سرحدي سیمه تګ راتګ کوي. د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې د داسې ویروس سره د چلند لپاره امکانات او تدابیر ډیر کم دي، ځکه د 15 میلیونه نفوس لپاره یوازې په کابل کې د تشخیص یوازې 3 دستګاوې دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص د لابراتوارونو مسؤل عالمی صاحب ورځپاڼې ته ویلي د تشخیص نورو دستګاو ته اړتیا ده، ځکه د هر مشکوک کس معاینات له 4 تر 6 ساعتو وخت نیسي. افغانستان د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د دوشنبه په ورځ په هرات ولایت کې ثبت کړه. په دې ویروس اخته کسان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د سولې په د هڅو په باب واورېدل. د ولسمشر اشرف غني د لوړې مراسم د نږدې 2 اونیو په مخه وځنډېدل تر دې مخکې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې چې په انتخاباتو کې د بریا ادعا کړې ده ویلي چې دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په مشوره د لوړې مراسم ځنډولي دي. په داسې حال کې به افغان حکومت وتوانېږي له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو واحد پلاوی معرفي کړي؟ تفصیل دی احمد چبر پر پټ کې
د افغانستان د ولسمشر د لوړی مراسم په داسې وخت کې ځنډېدلې دي چې تمه ده د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي او بیا د شاوخوا لسو ورځو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې نظر دي چې د لوړې د مراسمو ځنډېدل د سولې له پروسې سره مرسته کوي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل که چیرته محمد اشرف غنی لوړه کړې وای او په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي وای نو د دولت دریځ به د طالبانو په وړاندې خورا کمزوری شوی وای.
که چیرې داسې یو حالات رامنځته کېدلی نو بیا د سیاسي مشکلات دا مخ په ډېرېدو او د افغانستان لوري چې کوم طالبان سره باید مذاکرات وکړي دا لا هم ضعیفه کېدی.
اوس چې د ولسمشر د لوړې مراسم ځنډېدلې دي له قانون سره سم د ملي وحدت حکومت چارې په خپل حال مخته ځي. تیر کال چې کله د اپریل له 19 تر 20 پورې ټاکل شوی و په قطر کې بین الافغاني غونډه له طالبانو سره وشي د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات د دې باعث شول چې د پلاوي پر سر ستونزې پیدا شي. هغه مهال د سیاسینو یو 250 کسیز پلاوی چمتو شوی و چې قطر ته لاړ شي. له دغه شمېر سره طالبانو مخالفت وکړ. دا هیئت بیا وځنډېده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هغه وخت خواشیني څرګنده کړه. اوس تمه ده چې د مارچ تر 13 بین الافغاني خبرې پیل شي خو د ملي وحدت د حکومت دننه اختلافات د انتخاباتو پر سر نور هم زیات شوي دي نو له طالبانو سره به پر یوه واحد پلاوی څرنګه موافقه کوي. د سیاسي چارو کتونکي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی مشر اکرم خپلواک وایي
کله چې همدا د ځند تحلیل مراسم د یو ملي مذاکراتي ټیم لپاره هم مثبت او ګټور وي تر څو پورې چې ټول سیاسيون په دې راټول شي او هم بیا د تحلیل په مراسمو کې اشتراک وکړي او هم د ملي مذاکراتي ټیم د تعین لپاره سره په موافقه ورسیږي.
بل لورته د پانتون استاد نجیب آزاد په دې باور دی چې د افغان پلاوی پر سر د اختلافاتو د حل غوره لار داده چې حکومت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره همشخي زیات کړي.
که چیرې د افغان سیاسيونو د افغان دولت له ادرس څخه ټاکل کیږي بیا هم د متاسفانه سیاسي فرهنګ دومره ضعیف دی چې بیا هم د جنجال نوې ستونزې وي. یو څوک منل کیږي بل نه منل کیږي. نو شب هم دغه وی چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی همغه باندې افغان حکومت دې تمرکز وکړي دغه سره یو لاس همغږي پیدا کی.
د سبات هم پالنې ټاکنیز ډلې ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم د دې لپاره ځنډولې دي چې زلمي خلیلزاد ترې دا غوښتنه کړې ده تر څو د سولې پر بهیر تمرکز وشي. د ارګ په اعلامیه کې بیا راغلي دي چې د ولسمشر د لوړې مراسمې وروسته تر دې وځنډول چې جمهور رئیس غني له سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان له نړیوالو شریکانو سره پراخې هر اړخیزې مشورې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. دا ویروس چې په تېر دسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووخان ښار کې تثبیت شو تر اوسه په نړۍ کې تر 30,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي. دغه راز د دغه ویروس له امله هم تر 2,000 زیات وګړي مړه شوي دي. د پاکستان حکومت هم پرون وویل له ایرانه هغه دوه تنه چې د هیواد ته ورغلي وو د ویروس دوه پیښې پکې ثبت شوي دي. فرشته جلال زه یې نور جزئیات اوربي.
د پاکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس دوی مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر میرزا پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دواړو وګړو درملنه کیږي.
ان دونو لوګو کی هیستوري مې حالیہ دنوں میں
ظفر مرزا وای دواړه کسان په ورستیو کې ایران ته تللي وو. دوی په ورستیو څوارو ورځو کې په ایران کې وو. زه فکر کوم چې د ټول پاکستان خلکو ته دا خبره مهمه ده چې وپوهیږي چې له دې ستونزې سره څرنګه چلند وکړو. زه وایم چې بې ځایه اندېښنه مه کوئ او ویره مه خپروئ. ظفر مرزا همداراز ویل چې له افغانستان او ایران سره پر ګډو پولو د مسافرو د روغتیايي څارنې لپاره او په هوایي ډګرونو او ځمکنیو سرحدي پوستو کې مسلکي کسان ګمارل دي. د پاکستان د روغتیا وزیر زیاته کړه چې د هغه هیواد په روغتونونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو د پیژندنې او درملنې لپاره ځانګړي وسایل
مسایل هم ځای پر ځای کیږي. د ایران د روغتیا وزیر ویلي چې په هغه هیواد کې تر پرون ماخوستن 9 تنه د کرونا ویروس له امله مړه شوي ول. د ایران د عامې روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور پرون خبریالانو ته وویل چې 109 تنه په کرونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې په ایران کې د کرونا ویروس کنټرول شایي څو اونۍ وخت ونیسي. له چین بهر ایران د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات وګړي د کرونا ویروس له امله تر اوسه مړه شوي دي. د ایران د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه په خپره شوي بیان کې نه دي ویل شوي چې د کوم ښار د قرنطین پلان لري، خو کرونا ویروس په ایران کې د قم په ښار کې اول ولیدل سو. په قم کې پرون 15 نوي پیښې ثبت شوي دي. د ګرجستان حکومت هم پرون اول وار په هغه هیواد کې د کرونا د ویروس د ثبت خبره وکړه. د ګرجستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې 50 کلن سړی چې په وروستیو کې ایران ته تللی و هلته د کرونا په ویروس اخته پیژندل شوی دی. د ګرجستان حکومت ویلي چې دا وګړی د اذربایجان له لارې ګرجستان ته ورغلی و.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هرات کې چې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده، د ویروس د مخنیوي لپاره یوې فابریکې د ماسکونو تولید زیات کړی. دغه فابریکه په ورځ کې 8000 طبي ماسکونه تولیدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وچا وایي له ایران سره د لویدیځو ولایتونو تګ راتګ په دې هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې مشر منظور پښتین ویل قید او شرط پرته د پاکستان له حکومت سره خبرو ته تیار دی، په خبرو کې باید وي پایلې ته د رسیدو نیت موجود وي. د امریکا متحده ایالاتونو په عراق کې د ایران ملاتړ د کتایب حزب الله ډلې مشر دی و نړیوال ترورست په توګه ونوماو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي پر کرونا ویروس د امریکایانو د اخته کېدو خطر ډیر لږ دی او هغه اقدامات چې حکومت یې کړي له دغه ویروس څخه چې په نړۍ کې خپور شوی د امریکا له خوندي کولو سره مرسته کړې ده. او د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې مجبین قزلباش پرون له نړۍ سترګې پټې کړې. مجبین قزلباش څو لسیزې سندرې وبللې.